ماخام و بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په دې یو سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې صفی الله ستانګزای به په دې وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې استډیو ترشی خو له مخکې پام وکړئ خبرونه ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وی په تورخم کې له پاکستانی ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسلول وشل شوی دی دوه خو تایید کړي چې تیر شپه د دوی ترمنځ نښته وشوه په ننګرهار کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لومړی پاکستانی لوري پر دوی داسې وکړي د پاکستان د ملیشه ځواک یو چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشه ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی دی د چارواکي تور ولګاو چې جګړه طالبانو پیل کړه جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سره په افغانستان کې د لوګي او خوړ ځواکۍ د مخنیوي لپاره $1 میلیون مرسته وکړه ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې وویل د جاپان د دې مرستې هدف د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول د خوړ ځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرام پیاوړي کول دي د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د لسګونه افغان کډوالو د خوشی کېدو خبر ورکوي د وزارت نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې 30 افغانان نن هیواد ته راستانه شول د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریات د معلوماتو لمخه د کسان د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او 50 ورځې بندیان وو پاکستانی چارواکي وايي په بلوچستان ایالت کې د یوې خځینه ځانوژن کې په بریټ کې د ملیشه ځواکونو لکتر لګیا او سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان دي د سیمې یو جګپړی چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې بریټګری د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو د موټرو کاروان پنهخه کړ د دې بریټ پرته روسا کومې ډلې نه ده منلې او په بولیویا کې د یو بس د ټکر په پیښه کې لکتر لګ 15 کسان مړ شوي او 19 نور ټپیان دي پولیسو نن وویل چې د بولیویا د جنوب پر یو لوی لاره یو پیک اپ موټر له بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې بس له سړک څخه واوښت
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه او درناوی زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دازما حق دی پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې طبي خدماتو ته د خزو د لاسرسي په برخه کې په ستونزو باندې خبرې کوو د راپورونو لمخې په اکثرو ځایونو کې د طالبانو د محدودیتونو په سبب افغان خزې او نجونې له اساسي صحي خدماتو او ان جراحي عملیاتو محرومې شوې دي تر دې مخکې طالبانو د طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر تحصیلاتو هم بندیزونه لګولي وو په دغه اوسنی پروګرام کې را سره ملمنی دي ډاکټر یاسمین امین د نسائی ولادی متخصصه اغلی زرغونه اورزلا دهقان د یو طبي انسټیټیوټ غړي همدارنګ اغلی فتانه چې د یو طبي انسټیټیوټ محصله وه او همدارنګ هیله غرشین چې د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایی مشر د دوی به هم پروګرام ته راشي خپل ملمنو ته ډیر زیات خراغلاست ویم اغلی ډاکټر یاسمین لتا صاحب پایلو کو دغه مسله څومره جدیده چې د افغان خزو پر مخ باندې یو اساسي حق چې هغه طبي خدماتو ته لاسرسي دی هغه محدود شوی دی او پاکستان زایونو کې د ورستیو سخت دریزوی او پالیسي په خاطر باندې خزي له دغه حق محروم شوی دی او طبي خدماتو ته لکه څنګه چې باید وي نور لاسرسي نه لري یا ډیر محدود لاسرسي لري
خپل احترامات قدرمنو استاذ کارپونو کې ته محترم ملمنوته او د رادیو تلویزیون ازادي ټول کارتون ته وړاندې کوم دا یو ډیر جدي مسله ده فعلاً په افغانستان کې ځکه چې کله چې امارت اسلامي تقریبا 3 کال کېږي دا غي شراغلي اولي خو مکتبونه فاکولټي د خزو او د میرمنو په مخ مالی باندې کلی به هغه خصوصي پانتونونه باندې منګه دا څنګه د کلون په افغانستان کې جنگ روان دی لیکن امارت اسلامي د کمی حکومتونه چې فعلاً د افغانانو میرمنو سره په طبي او په نورو انجوګانو ورسره کول هغه بيخي بهرنۍ نړۍ ودرولې دي کته سو ګوري منګه په افغانستان کې خزانه ډاکټر ډیر اول خو منګه ډیر سخت کمبود سره د ډاکټرانو د خزانه نرسانو ډاکټرانو قابلیتان سره واقع سو پس سقوط د جمهوریت نه بل د په افغانستان کې د مرکزی صحی مرکزونو نشته چې هغه فعلاً امارت اسلامي دومره سخت بندیزونه په میرمنو او پنجونو لګول چې د محرم نه بغیر به دی نوزي نو هغې ته موږ هغه کمې د نجونو چې په افغانستان کې یا میرمنې ډاکټران اوسیږي هغې بیخي دغه خپله ارزو خپل امیدونه د لاسه ورکړي چې څنګه دغه خپل جون مخې ته ویسي. بله په افغانستان کې موږ د طبي لحاظ نه ډېر وروسته پاتې شوی سي په نور نړۍ کې ځکه چې دا د یو جنګ ځپلی ملک و. موږ هغه عام صحي حالات په افغانستان کې خصوصاً په خصوصي په شفانو کې یا په خصوصي شفانو کې یا نور مرکزی طبونو چې هغې کې لرو لیکن دولتي شفخانو کې موږ هغه ضروري آلات نه لرو. عام خصوصاً د فشار علی نه وي مریضان چې راشي هغې ته کوم خاص دسترس نه لري. او بله موږ تاسو وګورو افغانستان په ډېر سخت د تاریخ په سخت شیبو کې دی. اول خو زموږ وزیر د ساتي عامه چې دی هغه خپله ډاکټر نه دی یو مولوي دی نو هغه دپاره مخکې کوم ډاکټر و هغه په دې پیږي چې د افغانستان د سیستم د طب دپاره قوانین ضوابط چې مرکزي او خارجي باید نړۍ ته دي داسې یو تضمین ورکړی چې د حکومتونه نه بند کړی. یو مولوي به د افغانستان د طبي سیستم دپاره به څه کار وکړي. او بله خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې ښځینه ډاکټرانې نرسانې ځکه چې دا سقوط لري زیاتره بهرني ملکونو ته لاړه او کومه چې په افغانستان کې دي هغې د اقتصادي او هم د سخت حفاظتي اقداماتو وجنه کار نشي کولی ځکه چې هغې دته زیاتره امارت اسلامي وایي چې تاسو بهر ته وځئ باید تاسو محرم وي. او کم مریضان چې یعنی ولادي او نسایي تکلیفونه لري نو هغه بیچارهګان به هغه پورې انتظار کوي چې یو محرم پیدا شي هغه شفخانې ته وځي. دا خو د یو انسانیت نه بهر یو مسله ده چې ته یو مریض ته وایي چې ته باید محرم پیدا کړې هغه پورې چې هغه مریض شفخانې ته ځي هغه خو به ته خلیزه یو تکلیف نه مل شوی. بل زمونږ د افغانستان په خپل په طبي سیستم کې د پخوانه که پخوانی وزیران او که اوسنی وزیران دي هغې داسې په خاص د افغانستان د سیستم لپاره داسې د طب کوم صحیح قوانین ضوابط نه دي جوړ کړي چې هغه سړی مخې ته ویسي. هغې همیشه د بهرني د مختلفو جرنلونو نه بیا هغه ورقې اخیستلي هغه بیا جوړول او پرزنټیشن نه بیا کول. نو د امارت اسلامي دغه مسله ډېره جدي وړي ځکه چې موږ نه فعلاً ښه ډاکټران لرو ښه نرسان لرو نه ښه قابلګان لرو. او کوم بیچارهګان چې شاګردان په طب پوهنتونونو کې سبقونه ویل او آخرني کارونه کوي چې هغه د افغانستان د آیندې دپاره په هغې باندې په دروازې بندې کړي نو دغه ډېره جدي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. د محصلانو په ارتباط به په همدې پروګرام کې مفصله باندې وغږیږو. هم اول برخه همدغه د طبي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې چې کومې ستونزې راولاړې شوې دي په دې مسله باندې به تم شو. آغلی اورزلا له تاسو هم پوښتنه کوو. زرغونه اورزلا مننه اول خو چې پروګرام ته راغللی. په افغانستان کې دغه ستونزه څومره محسوسه ده چې ښځې په کافي اندازه لاسرسی نه لري او په وروستیو کې خصوصا اساسي خدماتو ته د طبي د دوی لاسرسی کم شوی یا محدود شوی دی په یو اصطلاح باندې؟
ډاکټران دي دی ارماندی انسان هر څه ته نیاز لري. خزینه تنها دا نه دي چې ډاکټران اوسي او ډاکټران خزینه وکړي نه، هر میرمن هر څه کولی شي. د دا فتح لپاره له هر مراد نه چې د دوی دغه محدودیتونه او بندیزونه لکه شوي دي دغه شرایط د طبي په ساحه کې ډېر زیات محسوسېږي. خو نجونې او میرمنې په هره برخه کې به کار کوي. خیاطان وایي که استادي کوي لکه دوکانداري په لکه د بازار کې وي په کوم کې هر رقم خپل کار کوي. کله چې بیتلانو باندې یا هم په مسلمان باندې د بندیزونه ولګول شول وویل شول چې دوی نه صحیح لاسرسی ولري. د افغانستان د حکومت او د افغانستان د بشري ټولنې یو ستنه لارزمون ده، ځکه چې موږ نه شو کولای چې په اسانۍ سره د ټول موږ په ټول زړه سره افغانستان په مجموعي صورت ټول برخو کې ټول برخو کې زیان شوی ده، ډېر بریت پاتې ده. دغه صحي برخې که ووایمه حتی شپېته فیصده یا هم اویا سلنه مکمله ډېر ورانه شوې ده. موږ په همدې حالت کې یاست، ډېری مېرمنې کله چې اطرافو کې دي، کلیو کې دي، بانډو کې دي، لرې له ښارونه دي، د دوی لپاره د ډېر سخته ده. په دې چې وخت مخکې له نه چې دا بندیزونه لګېږي، ډاکتران به په سیار ډول باندې تلل، هلته په کلیو بانډو باندې به ګرځېدل او تداوي به یې کوله، یا به هم دواګانې ورکول کېدلې او داسې نور خدمات به یې وړاندې کول. خو دې له دې بندیزو سره، له دې محرم نه درلودلو سره، او له دې درس نه ویلو سره، موسساتو بندېدلو سره، دغه ډاکتران چې سیاره ګرځېدلې دوی ټول په کور شلې، او دا د دې باید شول چې د کلیو بانډو ښځې هم له ناروغۍ نه ډېرې زیاتې زیانمنې شي او ډېرې زیات ضرر وویني. نو په دې اساس سره موږ کولای شو دا ووایو چې دغه محدودیتونه د افغانستان اویا سلنه ټولنې ډېره بده حالت ته رسولې ده.
بله، مننه کوم د تاسو له څرګندونو اغلی ورزله. د راپورونو لمخې چې د ټلګراف برتانوي ورځپاڼې د یوې څېړنې په اساس خبر کړي دي، په افغانستان کې تیر کال په اتاتورک د کابل روغتون کې له شاوخوا زرو جراحي عملیاتونو څخه 80% د نارینه وو، او په دې اساس باندې دوی ویلي دي چې د ښځو جراحي عملیاتونه کم وو، او یو لوی علت دا و چې ښځې په یوازې سر او له محرم پرته نشي کولای چې روغتونو ته ولاړې شي او جراحي عملیاتونه وکړي یا نورو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه ستونزه د راپورونو په اساس په ولایتونو کې ډیره محسوسه ده، په خوست، کندهار او ګڼو نورو ولایتونو کې چې هلته د طالبانو دغه پالیسۍ په سختۍ عملي کیږي او ښځو ته له کوره بهر له محرم پرته اجازه نه ورکول کیږي. اوس هم د طب یوه محصل اغلی فتانه له موږ سره ده د ټلیفون په کرښه باندې. اغلی فتانه، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که څه هم چې د طب د محصلانو په اړه باندې په همدغه پروګرام کې وروسته خبرې وکړو، خو په اول کې د یوې افغان نجلۍ او ښځې په توګه باندې له تاسو غواړم وپوښتم چې د طالبانو د محدودیتونو په خاطر باندې یا په ټوله کې د اوسنیو ستونزو په خاطر باندې صحی خدماتو ته لاسرسی څنګه دی؟ ښځې چې تاسو سره خبرې کوئ، هغوی آیا په آزادانه توګه کولی شي لاړ شي کلینیکونو ته او روغتیایي مرکزونو ته، که څنګه؟
لومړی سلام تاسو ته، مننه کوم ودان بیا ټول اوریدونکو ته او درنو مېلمنو ته سلامونه.
فکر کوم د فتانی ټلیفون بند شو، موږ به بیا کوشش وکړو چې له دوی سره خبرې وکړو. په هر صورت ور بشو برته اغلی یاسمین امین ته. ډاکټر صاحب، د اغلی اورزلا د سیارو ډاکترانو خبره یاد کړله، فکر کوي د وس لپاره چې د طالبانو دغه پالیسي ورستر بلی سخت شوې دي، د سیارو ډاکترانو کار او پریکټیس څنګه بولي؟ آیا کافي ده کلو باندو تر رسیدلی شي که څنګه، یا په ټوله کې دوی هم بند شوې دي؟
فعلاً ازلان ما افغانستان کې تقریبا سازش یو شپکل کارو کولی، لیکن متاسفانه د افغانان مېرمنې چې په کوم په کور او باندې کې وسی هغه ایستبی دغه ته په خانم د سرس نه روزي کې شي خپل یو د کلی علاقې سره تعلق لرمه. دغه ضرورتونه د په خانم د افغانستان مېرمنو په دغه بندیزونه هم لرل او نه کوم د سرس لرو. مخکې کوم ډاکټرانو چې هلته کار کوو هغې هغه ټولې بودیجې چې په راتلي خپل منځ کې به تقسیمولې، هلته لکه خپل ګروپونه لرو شخصي ډاکټرانو هغې به دا محدودیتونه په کلو بانډو باندې ډېره سخت اغېز ده کړې، ځکه چې هغه مېرمنې خو اوس نه بهرنۍ نړۍ سره کوم تماس لري، کوم نه هلته کوم هغه موږ ضرورتو رادیو یا تلویزیونونه نه چې هغې خپلو شفخانو ته افهم او خدمت محترم مولوین صاحبان چې دي هغه کمیلانو نه کوي چې ډاکټر جونی یا ډاکټران چې دي الته باید لار شي د خلکو خدمت وکړي، نو هغه اوس خل د هغه ډیر زیات ډاکټران او نرسان په دې هیله دي ځکه چې هغه خپل د جون سره د په دغه کې دي چې هغه څنګه غږ د سره شو کی خپل مریضان هم په دې هیله دي چې هغه څنګه لاندې راشي او مرکزی شفخانو ته لاړ شي او بغیر د محرم نه. تاسو پیږئ چې موږ یو خپل کلتوري او اجتماعي جامعه هم لرو چې بغیر د خواخ نه یا د څخر نه دی نه ځي، نو دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي او د لکه د ماشوم او د مور د مړینې په زیات سبب وګرځي.
بله مننه کوم ډاکټر سبیا سمین، مننه. فکر کوم د اغلی فتانی ټلیفون اوس بیا روخ شو. لتاسو بخی بیا مغه پختنه مطرح کوم، البته لکه څنګه میچو ویل د طبي معسلانو په ارتباط کومه برخه دغه ورسته بیا قربان بحث وکم. په اول کې می غختل د یو افغان انجلۍ یا افغان خزی په توګه باندې لتاسو دغه مسله پختنه مچ طبي خدمات ته لاسرسي اوس څنګه د خزی څه ویل تاسو سره چکه خبر ور سره کوي؟
مننه کوم. مخکې رښتیا زما اړیکه کار شوله د یو افغان نجلۍ یا د محصل په توګه زه ووایم اوسنی وضعیت چې کوم ده یا اوسنی نظام چې کوم هغه کړی د ښځې د کیبل زده کو منې کړي دي چې دا د ښځینه ډاکترانو کمښت یې لار هوارې کړې ده. دا یو داسې وضعیت یې راوسته ده چې ښځې له ویرې سره مخ کړي دي او اسان هم ټولې د خپل کوم روغتیایي حالت چې ښځې دسترسي نه لري خپله یو ویر د له ښځو سره پیدا کړي ده. خلک له ستونزو سره نه یوازې ناروغان ورسره مخ دي، بلکې خپله ښځې مسؤلینې او ډاکتران او دغه ورسره مخ دي. ژوند واقعاً ستونزمن شوی دی، د راتلونکي لپاره هم یو ویره ده د خپلو ښځو سره.
بله مننه کوم اغلی فتانی، مننه. اغلی اورزلا، لتاسو هم غواړم وپوښتم چې د په افغانستان کې دمګړې د راپورو په اساس باندې ډیرو اساسي خدماتو ته چې پاغي کې جراحي عملیاتونه هم شامل دي د خزو لاسرسي کم شوی دی. د جراحي عملیاتونو په برخه کې چې په ځینو حالاتو کې ډیر زیات مهم وي د خزو لپاره، د دوی نه لاسرسي څه فکر کوي؟ د مرګ میر او د مور د مړینو امار سره مخ کې زی پورته زی ک څنګه؟
بله مننه. څنګه چې تاسو په خپل ویلې بله
بله تاسو راغورو میرا بنیسه.
څنګه چې تاسو په خپل ویلې په جراحي چې یو اساسي برخه ده تبدأ په افغانستان کې د لپاره چې محدودیتونه ډېر دي، بندیزونه ډېر دي. دا یو رښتیا خبر ده چې ښځینه په هیڅ عنوان نه غواړي یو نارینه د دوی جراحي عملیات ترسره کړي، او په دې اوسنیو وختو کې په دې آخري وختو کې کله چې دا بندیزونه لوړې سطحې ته رسېدلي دي، نه دي بحث وایي چې ښځینه جراحانه کومې چې حداقل یو څه نه څه یوه پوهه یې درلودله هغوی له وطنه یا ووزي یا په کور شي. نو دا په دې معنی ده چې ښځې نشي کولی په ازادانه توګه یو نارینه ته اجازه ورکړي، او دا د انسان وجدان هم نه مني چې یو نارینه یو پردی یو هر څوک چې ده چې هر څه ده د شرع له لحاظه هم ده تر یو حده پورې ممنوع ده. او کله چې ښځینه په یو سخت حالت کې دي دا اجازه نه ورکوي چې نارینه د دوی جراحیانې وکړي. نو دا معلومداره خبر ده چې د مینې که د مور وي که د ماشوم وي که د لور وي که د خور وي هر چا چې وي د دوی د مړینې امار ډېر لوړ ځي، او دا دې بحث کېږي چې د انسان ژوند سره لوبې وشي. په دې چې شخصا زه په خپله که احیانا خدای نه خواسته کومه ورځ دې حالت ته ورسېږم چې زه باید لاړه شم یو نارینه جراح ته ووایم چې ته دې ما جراحي وکړه، زه دا نه شم کولی. په دې چې دا ما خپل وجدان او دما زړه یې نه اخلي او نه یې مني. نو مطمئنه چې د افغانستان هېڅ ښځه چې په غیرت کې په عزت کې په نن کې دومره لوړ لاس او لوړ نوم لري وکړي نو دا نشي کولای چې دا ومني یو نارینه د دوی جراحي وکړي. نو دا هغه ناوړه برخه ده دغه بندیزو دي چې اوس فلن موږ ورسره لاس او ګریوان یا سو په هیڅ نه نشي کولای ترې فرار وکړو. مجبور یې شته چې ویمنو متاسفانه.
مننه اغلی فتانی، لتاسو هم غواړم پوښتنه چې د جراحي عملیاتو په برخه کې د خزي چې اوس ورته کم تر لاسرسي لري یا خزینه ډاکټران او روغتیا پالان اوس په افغانستان کې نسبت په خواته کم دي او اکثر وتل دي او پرسونل د دوی کم دي، دا څومره جدي او مهم ستونزه ده چې تاسو یې الته ګورئ؟
مخکې هم درس نه ویلي خو اوس بیخي ویره جدي ده، ځکه چې ښځې زیاتره نه غواړي چې سړیو ډاکترانو ته ورشي، غواړي چې ښځینه ډاکترانو ته ورشي. بیا ځینې چې خپله نه غواړي، ځینې بیا چې وغواړي هغه بیا زیاتره د کورنیو له خوا محدودیتونه پرې لګېدلي دي چې هغوی نه غواړي چې هغو ته ورشي. نو دا خپله د ښځو لپاره د هغوی د ژوند لپاره یو ګواښ دی چې دوی له هغسې ناروغۍ نه بیا کړیږي، هغه خدای مکړه یو ورځې د دوی د مرګ لامل کېږي. نو دا د ښځو د مړینې کچه پورته بیایي، د ښځو د رواني حالت کچه لوړه بیایي، ښځې له بېلابېلو نورو ناروغیو سره مخ کوي، او دا د ښځو لپاره یوه غټه ستونزه ده او یو جدي ګواښ ده.
مننه کومه ډاکټر صاحب. یاسمین برته به تاسو ته راوګرځو، تاسو چې د نسایي ولادي متخصص یاست، په خپل هم دغه مسلک کې کوی، په څومره پیهیږي چې یو ښځه جراحي عملیاتو ته اړتیا ولري او فکر کوي ک پرسونل نوی ډاکټر او د مریض پایواز یا په ستاپ ناروغ لرونکي هغه حاضر نه وي چې یو نارینه ډاکټر دغه جراحي عملیات سره کې، فکر کوي څومره د ښځې ژوند له خطر سره مخ کیږي؟
سانه زه چې تاسو وګورئ سرچی هغه وخت یو مېرمن ته ضرورت چې کړه د هغه ماشوم لکه موږ چې بریف پرزنټیشن ماشوم په خپل حالت صحیح نه وي په رحم کې، نو هغه وخت کې موږ د مریضان له سیزر انسیکشن کوو. بل هم مختلف وجوهات کې دي، ځکه چې موږ ته ځینې وخت پرزنټیشن پریوی جوړته وي چې موږ چې لا ماشوم مخکې راوځي یا سړی د ماشوم په خې مخکې راوځي، یا ناسه په کومه هغه مېرمن چې آخری مراحل د ولادت کې او هغه ته خونریزي شدیده پیدا شي، دا غي واجه خاص نه ځکه چې موږ په افغانستان کې ستره معاینات نه لرو چې هغه ته کم د وینې کمبود لري، کم بلډ کلاټینګ ډیسارډر لري، یا کم نور تکلیف لري. سرجری سرچی هغه وخت کېږي چې خپل د مور او د ماشوم ژوند په خطر کې، یا د ماشوم اکسیجن کم شي، یا خپل موږ ته امبلیکل کورډ او هغه ته تاو شي. نو دغه ستونزې خپل ډېرې خطرناکې دي. دا یوازې تقریبا په افغانستان کې نه دی چې ډاکټران زیاتره مېرمنې کوشش کوي چې زنانه ډاکټر تلاشي، په نړۍ کې آدي او مسلمانانې مېرمنې کوشش کوي چې زنانه ډاکټران تلاشي د هغې عملیات سرجري وکړي، ګاینکولوجست یا ابسټریکشن یا ابسټریشن. لیکن متاسفانه امارت اسلامي دومره سخت شرایط په افغانانو ښودلي چې خپل ډاکټران او خپل مریضان رانه دي چې موږ کوم طرف ته لاړ شو. نو مخکیم دا موږ باید وګورو چې موږ یو کلتوري، اجتماعي او یو مذهبي جامع لرو چې هغه موږ ته اجازه نه لوي چې یو سړی ډاکټر ته ورشي. او دا زیاتره مېرمنې کوشش کوي. نو د دغه وجه نه د سرجر کوم موږ چې ښه سرجري ډاکټران لرو هغه سره بهر ته لاړ، او کوم چې فلن چې دوی د خارج نه د نور ملکونو راوسی د مریضانو تداوی کوي، کوم ډاکټران راوسی، هغه هم ډېر زیاتې پیسې مریضانو باندې چارج کوي چې هغه متاسفانه افغانانو کوم چې لکه اقتصادي وضع ښه نه ده تاسو په دې حالت کې، نو هغه دا نه شي پته کې زیاتره مېرمنې بس ولادت کې په بریج پرزنټیشن یا په نور مختلف کې. او دغه ستونزه دی چې کوم دغه ښې د افغانانو مېرمنو مړینې سبب دا زه فکر کوم چې نړۍ کې ډېره زیاته ده. د هغه کتابخانې کتابونه راغستي دي، تاسو وګورئ د افغانستان د طبي صحت او اوس په صفر ولاړ دی، نه کوم تلویزیوني معاینه شته. پخوانه زیاتره تلویزیوني معاینه په افغانستان کې مېرمنې ډېرې بدې ګڼي چې دا د ماشوم ته ضرر رسوي. نو دغه مختلف سی یو خو زمونږ مشکلات ته مخکې نه زمونږ د تعلیم کبود دی، بیا بل زمونږ اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې، درېیم زمونږ اجتماعي او کلتوري جامع لرو. او اوس فعلاً دغه ستونزې د امارت اسلامي د خوانه ډېر شدید شوي چې هغه ملک به څه ترقي وکړي چې د هغې یو وزیر د ډاکټر چې مولوي او هغه خپله په اسلامي تعلیماتو کې مخکې، نو د طبابت دپاره به هغه څه کار وکړي. نو دغه ستونزې او خپله مېرمنې اوس فعلاً ډېر زیاته پېره او په دغه کې دي چې د خپل جن څنګه د مختوي سي ټول مېرمنې او انجینرل ته په نفسیاتي مرزې مناخته شوې دي هغه هیڅ د سنغې د پر ټول دروازې د اره خونه بند دي نو دغه ستونزه ډیره زیاته شدیده ده او هم چې نن د ماشومان چې کوم د مړینه په افغانستان کې ډیره زیاته شدیده هم اوس بدتر شوې ده لیکن امارت اسلامي باید خپل په شرایط او دغه کې باید خپل تغییر راوړي کله چې یو فاکولټي په بنجونی باندې د ډاکټرانو نه موږ خزنه ډاکټر لرو نو آیا د دې مېرمنو سرنوشت په څوک مخه ته بوزي ځکه چې مېرمنې خو هیڅ کله نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته لاړ شي او کوم چې ډاکټرانو هلته دي هغه هم ډېر زیاتې زنانه ډاکټران چې کوم د دې لاملتري په ډېرې پیسې چارج کوي نو دغه خبره ډېر زیاته چې دې ستونزه ده چې د افغانانو باندې خدای تعالی په خصوصا په مېرمنو او په هغه میندو باندې رحم وکړي چې کوم په افغانستان فعلاً په ډیر سخت شرایط کې ژوند وکړي.
مننه کوم اغلی اورزلا لتا سکو پختو د دې ترڅنګ چې حکومت یا چارواکو په سیاسي لحاظ باندې ځینې محدودیتونه لګولې دي لاغې ډلې د محرم خبره چې باید خزی له یو نارینه سره چې یا پلار وی یا وروري یا خوند وی او د باندې تا اجازه ولري دغه قید لګولې د دې ترڅنګ فکر کوي چې د بودیجی کمښت څومره د غستونز لا پس زیاته کړي د زکه چې په دې اخرو کې د امریکا مرستي هم بندي شوې دي او اکثره غ ماسي چې د امریکا له خوا ته ملي دي په سی برخو کې خدمات راکول لا غویم خپل کارونه درولې دي دغه ستونز لا پس څومره زیاته شوې د مرستو په بندي دوه او د بودیجی په کمښت باندې
یا هم اقتصادی شرایط څنګه چې بچولي هغه په ولاند مثال به درته واضح کوم استاد زیات څه پرون زموږ خر کې اکثره کسانان تللي او اکثره هدف نداسي په هر له شغلو کې شپږ نفره یا و نفر نارینه او یا ښځینه تلل زرګری ته هغه د خپل کوزدي چولې هم خرڅول تر څو چې دوی د اقتصادي شرایطو یو څه وضعیت راونیسي په دې چې اوس روزه ده او روزه کې انسان تقوی ته اړتیا لري او هر انسان دې ته اړتیا لري چې باید ښه شی وخوري نو کورنۍ ښځینه نارینه ټول په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان وضعیت څومره خرابه ده دا د مرستو به انډیدل هم په دې شرایطو باندې لا بده اغیزه کړې ده د خوراکي موادو بیې چې لا لوړې شوې دي نو دا بیې شوې دي چې ښځینه دې ته اړ شي هغه خپله یوه نیمه ګوتنۍ یا ګوشمره چې څه لري د سرو زرو هغه به هم خرڅي او خپل ژوند به پرې چلوي دې لپاره چې د بیکارۍ نرخ یا د فقر نرخ په افغانستان کې له دې محدودیتو سره بندیزو سره او د مرستو له بندیزو سره نه ډېر لوړ شوی ده نو دا په ټوله کې مسأله په دې کې راڅرخیږي چې شرایط او اقتصاد د ښځینه او کار کولو سره د نارینه او کار کولو سره او له دغه بندیزونو سره مستقیمه تړاو لري تر هغه چې دا بندیزونه یې د افغانستان ټولنه په هیڅ عنوان نه په اقتصادي حالت کې نه په طبي لحاظ نه په هیڅ حالت کې مخته تللی نه شي لا بیرته ځو مخته هیڅ کله نه شي تللی
مننه کوم د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د همدې کال په فبروري کې د امریکا بهرنی مرستې وزندولې چې پاغي کې اکثر هغه مؤسسې چې د افغانستان لپاره هم خدمات راکول هغه خپل کارونه ودرول او ویل چې د بودیجې د کمښت یا د بودیجې د تعلق په خاطر باندې نور نشي کولای چې افغانستان کې اند ژوند ژغورونکو سي خدمات په شمول هم نور خلکو ته خدمات ورسوي اکثر دغه نور مؤسسو بیا چې خدمات لا هم شته خپل ډیر کارکونکو رخصت کړي دي او وایي چې دوی ته نور ماشونه نشي ورکولې او په فعالیتوګه باندې دوی خپل کارونه مخته نشي وړلې ډاکټر صاحب یاسمین له تاسو نه غواړم همدغه مسله وپوښتم چې د مرستو بندیدل څومره دغه ستونزې لا پسې زیاته کړې ده د دې سربېره چې طالبان حکومت ورده مخه پالیسي وځ کړې وي د خزو لپاره خدمات محدود کړي وو او قید او قیود او شرایط لګولي او ان دغه سیسي او اساسي خدماتو ته هم
بالکل زموږ باداران چې دي هغه خپل امارت اسلامي په دې خبر ده چې ډونالد ترامپ چې دي هغه د دې باداران دي دل تر مليون ډالر ورکړي د میاشتې. امارت اسلامي اول د امریکای سموافقه وکړه چې دی به میرمن ته کار ورکړي، دی خپل حکومت لاس سره راوړي، خپل دغه مشران ته دي یو رشتیا په یاستي یو افغان یو زده خبر برملا کومه چې دی خپل جبونه ډکول څنګه چې پخانی جنگ سالارانو جبونه ډکلو د دین 15 کال پس به دی هم د افغانستان به ان شاء الله د امریکا په زور به وزي. بیا هم ډونالد ترامپ هغه ورځ یو افغان میرمنې سوال وکړ چې د افغانانو په دغه معنی هغه دلته موږ چې اصلي په مشکل کې اچولې دغه قوتونو په مشکل کې اچول، ځکه چې امارت اسلامي هیڅکله نشو کولی چې بغیر د هغې د سرپرستۍ نه هغې ته چې څه ورته وایي، ځکه چې د هغې اوس هم د امریکې او د نورو مملکتونو په افغانستان کې زیاتره ډېر زیاتې فائدې وي، لیکن ډونالډ ټرمپ حکومتونه ځکه بند کړل ځکه چې دې جو بایډن ډېر پیسې ورکولې او خپل پالیسي کې تغیر نه. اوس زه فکر کوم چې امارت اسلامي دې ته مجبوري چې خپل پالیسیانو کې تغیر راوړي، او خپل د امارت اسلامي مشران هم هغه ستونزې چې څنګه پخواني مشران کولی په هغه موټر کې ګرځي مخکې به ورته ډوډۍ په غرونو کې به ګرځي، زه اوس ته په دسترخوان هر قسم لکه څنګه چې خور مې وویل زیاتره هغه کسان چې 15 او 16 کسان کار کوو په مقرجي ماسه افغانان سره کومک کوو هغه اوس په ټول کور ناستي، خلک په ځینې تناو دي، میرمنې خپلې سره خرڅوي، سړي بیچارهګان بېروزګاره دي. دغه مونږ ته چې دغه توفه راکړل دغه مونږ ته هم دغه زمونږ بادارانو راکړل، یو امارت اسلامي ده هېڅ حق نه لري چې تقریبا د 40 میلیونو کې هغه کې 40 میلیونه ښځه میرمنې دي چې د هغې سرنوشت وړي، هر یو یې په خپل میرمنې ماشان څنګه چې بهرني ملکونو کې اولادونه سبقونه وایي برملا دي ټول ته دا باید افغانان میرمن باید خپله د خپل حق دفاع وکړي، لیکن دې داسې یو ایره په افغانانو کې اچول ده چې اره افغان په دې ایره چې زه به کله دې د لاسه تخریب کیږم او مړ کیږم، دې لکه په افغانانو باندې یو قسم ډېر زیات خوف او راس دا کله دي. او د فلان امریکا په دې قصه کې نه ده چې د افغانان میرمنې مړ کیږي، ځکه چې هغه ورځې ډونالډ ټرمپ مخکې ویلې په برملا ویل چې افغانان میرمنې مخکې پنه ایجاب کو اوس اند کولو ایجاب کوي، هغه د پر ازمنګ د افغانانو میرمن د ازمنګ نوې نسل او زمنګ میرمنو ته هیڅ ارزښت نه لري، ځکه چې موږ دغه موږ خپل افغانان متاسفانه خپل منځ کې ډیر بې اتفاق شو، یو بل ته احترام نه لرو، نه قوانین ضوابط کو، ته پښتون زه تاجک یم، که موږ خپل یو اتحاد یو دغه امارت اسلامي هم زتره کې هغه کسان دي چې د دومره تعلیمونه نه دي کړي، نو هغه سره دغه ډغری وهل او دغه خوف ایراس افغانستان به نورم تهدید سوسی او افغانستان به د تاریخ په تیارو کې به یو ورځ د خپل نامنشان د لاسه ورکړي.
مننه کوم درنو ملمنوس د ازادي رادیو زینی اوریدونکو هم راخلو د ټلیفون لاري دوی بام خپل نظر یا پښتنه کڅوی هغه بام مطرح کی مهرباني وکي خپل نوم واخلې لکم زای مو زنګ راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب.
از تو خیم د زابل ولایت تشویل ول سره تاسو په تماس کې تاسو ټول او دونکو ته نیکه هیله احترامات وړاندې کوم.
مهرباني توخې سه پروگرام خو به ماتمن اوریدلې وي تر دې د مپورې د صحیح خدمات ته د خزو عدم لاسرسي یا محدود لاسرسي په ارتباط باندې خبرې کوو چې دغه ستونزه څومره زیاته شوې ده په دې اخرو کې.
بلې دا خوش برابر پروگرام خبرونه ده، خو که هم نشو شتون ته چې په خانو یا په کلینیکو کې دا بیخي ضروری ده، لازم ده چې څه له کوم څه نور ملمنو خوندوم وویل، دا څه ضرورتونه پیښیږي چې هغه نارینه ته ډېر مهال او مشکل وي، نو څه د ښځو اپریشن کې یا عملیات کې نو دا ته ضروری ده، خو تر اوسه پورې لا بیا هم هغه پخوانۍ ښځې پاتې دي، بیا هم خو مشکل له دې بعد جوړیږي ځکه چې نو اوس مکتبونه بند دي، باید مکتبونه خلاص شي او پوهنتونونه خلاص شي او په طبي محلو کې باید ښځې وروزل شي، نو دا یو ضروري کار ده، خو تر اوسه پورې لا بیا هم هغه زړې میرمنې د خدای خیر ورکړي هغه شته موجودې دي، نو کار کوي دی ډېر مشکل نه ده، خو له دې بعد مشکل جوړیږي، نو موږ پخپله د افغانستان د یو ملت د یو غړي په توګه دا وایو چې مکاتب باید خلاص شي، یکسی در شدو و تعلیم تا پا هر پروسه که ضرورت خاصتا تا تیبی و سیحی مراکز و پروسه که خو ایخی اشد ضرورت تا خو در اخبروان همیشه پردی باندی متمرکزی مهم خبری که خو اکثر واسه در سپیر سویدی سنو در نتیجه نور که یه موف پریادونه که خو تریوزه این نرسیش نمولگری ملتونه یو جدی کوشش که یه هم فقط مرمن و خوارانو تو یادم مرزاق وکاو خو بیا هم تروسو پوری نتیجه ندور کری بله
مننه او بخیچ خبری مقطع کوم غواړم او پختم چې پخپل دغه کلی وسیمه کې مو کلینیکونه ستا نستا د تاسو خزی او میرمنې چې ناروغه کیږي هغه په اسانی کولای سي ورسیال ته خدمات ورته ورکي نه ورکي څنګه حساب دی کده خپل ژوندۍ تصویر وړاندې کیال ته
تر اوسه پورې خپل ته مفتي شاجو کې یو کلینیک لرو لدی ورو کلو رئیس یې دې ښه د کرزیس په وخت کې جوړ شوی دی تروسه پوری زنانه تخسیدی خو کمبوتی چندانی نست پخوا هم دغسی مرمانی تخسیدی واس همستا پنیسایی و ولادی و پنورو مشکلات ترسیدگی کولایسی او پا دا خویوش مهم مجهاز روختنده پکلات که هم داشانی دا تروسه پوری موجود دی داسی شکارا باریز لوی کمبوت نوینو او دلته په اطرافو کې په ولسوالیو کې هم په کلي کې په بعضو ځایو کې هم کلینیکونه شته خو په دې کې هم مېرمنې شتون لري موجودې دي په یو روغتون و په هغه کې هم زموږ یو قریب پکښې کارګر و یو ځپایه کې درلوده هم مېرمنې ورته راتلېله کلا ته زه نو داسې تر اوسه پورې موږ داسې ډېره نیستي نه وینو خو موږ پر دې باندې ډېرېږو چې له دې ایسي ځخه نو خو دا خامخا دغه کېږي کمبوت کوي ځکه چې تعلیم نه وي نو خو هغه درې کاله ښځې پورې او پوهنتون یې ترې ځایه ویلی و هغه علم و هغه تحصیل یې دغې نیمګړی پاتې شي نو خدای دې وکړي چې دا پسرلي کې پوهنتونونه خلاص شي او ښځې د تعلیم و تربیې
مننه چې تاسو هیڅ خبرې مر سره شریکې کی البته بل اوریدونکو هم لاین کړي چې دغه خبرې قطعه نشي نو د تاسو نه بخښنه پمنه واخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلې نظر یا پوښتنه کسل لري هغه مطرح کړئ لطفا
محترمه خواجه صدیقی می نوم دا ننګرهار نه محترمه اړیکر سره نیولې تاسو سلام اتام کارانو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه
وعلیکم مهرباني وکړئ صاحب مخو د طبي خدماتو ته د خزو د لاسرسي په برخه کې کوم ستونزې په د اخرو کې زیات شوې دي یا د طالبانو د حکومت د پالیسیو یا سخت دریځو په خاطر یا هم د بودیجې د کمښت په خاطر خو په ټوله کې د غستون زرا مېسته شوې دا ورستر بلې ویل کېږي چې زیاتېږي په دغه مسلې باندې خبرې کوو تاسو څه نظر کولای یا کوم څه لیدلې وي په دې برخه کې هم کولای شي شریک کړئ
محترم ډیر خموزوم راشي دا او ډیر خ نظریات دي دا تو حساب ډیر شي خبرې وکړي سلام ورته وایم د منګ ګنګار ولایت دا نشاله دي کې تعلیم مفته خويندې شي ډيري دي ډاکټرانو خ پرمانه دي خو بدبختانه بدبختانه د منګ مریضان پاکستان ته روان دي دي نه د منګ مشران درس نه اخلي ځکه دا تعلیم د شي او شه د محترمه دا دي د یو انسان اسادی رګه پلچ کړه چې د موږ خورګانې ګرځي ننګرهار ولایت کې ننګرهار والی نه مخدا ډیر ښه سره دا طالبان ډیر ښه خلک دي د موږ د ننګرهار دی ولایت ولکه چاته وی چې په کومه ځای په کومه نه دی نه دی چاګيري پورې کار لري خالي ځوانانم تعلیم یافته ځوانانم ډیر بیکار دي کراچی چلی او خويند چې کمی دي تعلیم نه سي محروم دي دا هغه رګه ورته پلچ کړه دا چاګې باندې د افغانستان ټول کاروایی او ټول شي نه منځ ته لیدي چې نور مشکل مننګرار کې نه ستزان ته خدمت لې شي ډاکټر ته لې شي کار تم لې شي هیڅ ما په مننګرار ولایت کې دا شین د بلې سلو مې اس کې چې زه کابل نه راځم تاسو هم د تو شي کوم خالي هم د قریب تعلیم موجود او دا هغه موضوع ده چې د اعصاب ورګ ورته ککړې محترمه ځکه چې یو خور تعلیم وکړي یو بچی به د مکتب نه راځي هغه بچی ته به وایي تا ته نن کم دفتر کړو هغه بچی به وایي چې دغه درسو که دا مور تعلیم مفتی ورته وایي نورم دا بچی کامیابیږي او که مور تعلیم مفتی نه وي نو هغه خپله نه پوهېږي نو بچی ته به څه درس ورکړي محترمه
مننه کوم سلامات اوسې له نظر او خبرو مو فتانی تاسو ته بیرته راوګرځو. تاسو چې د ټپ برخه کې درس وای او په دغه ورستې مشکلاتو په خاطر باندې چې طالبانو پالیسي وځ کړلې او له طبي پانتونو نستونه هم جونی لز دکړو مننه کړلې، تاسو د خپل ژوند په اړه راته وای چې اوس په څه کارونو بوختی یاست او په څه شوق مو ټپ شروع کړی او اوس په څه حالت کې یې کدا راته وای.
مننه زه خو رښتیا هم کیدل وسوی متاسفانه چې کوان چې بدبختانه زموږ هغه وتړل. زه دوهم دوه سمستره مې وویل درې سمستر ته ولاړم، هغه زموږ امتحانونه ول امتحان مو درلود داسې خبرې اوچت کوایي پوهنتونه تړل شوي دي. اوس خو بس موږ کوشش کوو چې څنګه یو څه ځان مسوول وساتم او خپله په ادبي فعالیتونو باندې لګیا یم. ادبي فعالیت کوم، له میرمنو لیکنې او دغه د ځینو رسنیو له لارې هغه اوچتوم او خپله مې مجله ورسره اخیستې ترڅو میرمنې نجونې دغه مصروفې وساتم، هغوی ته له رواني حالت نه راوباسم. او کوم چې طبي برخه وله چې ما په کومه علاقه باندې شروع کړې وله، ما خو که اصلا ووایم چې دوله سانسین که ولسی آغا وقت مو زکری بندسی دیگه کلسی دی بیاو وشتل چی تیبی برخ اخلاسی دی ما تیب برخ شروع کللسی شاید نروک ولسی لدیغ لارینا دی شازو لپار نو اولیت میداو سی شازو تا و ماشمانو تا دی اوگوی دی روختیا لپار کاروکو دی اوگوی دی جوانگورانی لپار کاروکو دا زما د خو مګر تر اوسه پوری خو نیمګړې پاتې ده. نو خدای دې مو کې نیمګړې نه.
بله مننه کوم. اغلی زرغونی ورزلاده، تاسو نه بم پښتنه وکړو چې لکله چې طالبانو د انجونو په مخ باندې د غورسته د تعلیم دروازه چې هغه د طبي زده کړو نیمه علی ماسیوی یا انسټیټونو هغه هم بند کړل، دغه څومره انجونی متاثر کړل؟ تاسو چې انجونو سره کار درلود او درسونه مور کول، انجونی څه وایي تاسو سره چې اوس خبرې کوي په څه بوخت دي او څه کوي او تاسو خپله څه کوي؟
بله، په هغه ورځ باندې د ارلسان د قوس د میاستو چې کله دا پیغام یا فرمان خپور شو چې باید انستیتیوتونه بند شي، نو وقت دغه محصلین چې انستیتیوت ته راتللی او طبي زده کړې کولی که رواني روغتیا برخه وه، که قابلګي وه، که نرسنګي وه، که پروتیج وه، دغه څو برخو کې چې دوی لاسرسی درلوده، په دې برخو کې هغه محصلینې چې وي دوی ټولو خپل امیدونه له لاسه ورکړل. وقت ان تر دې چې ما پخپله نور نه شو کولی چې زه ورته ووایم چې زه خو خیر راتلونکی کال به بېرته شروع شي، نو دما خبر پکې دا ده چې په دغه فرمان سره له دغه بندې لګولو سره دغه اخرنی چانس اخیستل لپاره وقت نجونې د افغانستان په سطحه ډېرې زیاتې ناامیده شوي دي او هیڅ نه امید خپل ژوند ته نه لري. دا څو وخته مخکې هم خبره شولم چې محصلینو مغې ورځ باندې چې بندیز ولګېده او دوی له انسټیټیوت رخصت شولی، دوی سبا او بله ورځې ته یعنې شاید ډېرې پنځلس ورځې وروسته ټول کوزده شوي وي او همدا ویلې چې استاد موږ نه غواړو چې کوزده وکړو، مګر غواړو درس ووایو. خو متاسفانه چې په افغانستان کې نور د درس ویلو او د دغه امید د ژوندي ساتلو لپاره نور هیڅ لار نه پاتې. ټول نجونو کو ټول محصلینو وضعیت دغه رواني حالت دغه امید راتلونکي ژوند ته خوشحاله اوسېدلو ته خوشحالیو ته دغو ته بېخي امید له لاسه ورکړی دی. ما هم دغه آخري ځل چې کله محصلین مې ولیدلې ممکنه پنځلس ورځې یا شل ورځې مخکې راغلی وي، موږ یې پوښتنه وکړه چې استاد انسټیټیوت به شروع شي که به نه شي. موږ ورته وویلې چې خدای مهربانه ده خو موږ لا هم امید نه لرو، په دې چې موږ په دې پوهیږو په دې وطن کې د علم دښمنان او جاهلین ډېر زیات دي، تر دې حده ډېر دي چې موږ نشو کولی په مقابل کې ودرېږو. خو دې ته دعا کوو چې امیدواره یو سبا ورځم پرانی سره پیل شي.
بله حتما مننه. ډاکټر سیب یاسمین، لتاسو غواړو پښتو چې طالبان خو د نجونو پر مخ د تعلیم یا لوړ تحصیل د ورستې امیدم چې واغه د طبي انسټیټیوټ دروازې وي یا د نرسنګي کورسونه او چې لا هم په افغانستان کې فعال او تر دې ورستې پورې هغه متړل، په دوه سره د تاسو په نظر باندې څومره ضربه ورسېدله د افغانستان اوسنۍ نجونو ته، ښځو ته او پر راتلونکي نسل باندې د اغیز او ته د تاسو نظر څه ده؟
که تاسو وګورئ د اول ورځ نه چې دی راغلی دی تقریبا درې میاشتې د خپل پالیسي کې تغییر چې هغه راغلی، آی او شپږ میاشتې پس دی یو تغییر راولي او د افغانانو میرمنو او نجونې چې کوم سبقونه هغه ته ضربې وکړي. فعلاً دی بادران لري، دا باید د حقیقت سره وګورو چې دې ته بادران څه وایي هغه خبره مني. دی د افغانانو د میرمنو نجونو او د هغه آینده نسل سره لوبې کوي چې هغه هیڅکله نه افغانان مني نور خلک سي. که دی په خپل پالیسي کې امارت اسلامي داسې فکر کوي چې په مونږ په افغانانو په میرمنو باندې په ایر او په دغه باندې حکومت وکړو، دا هیڅ امکان نه لري. لیکن زما یو خواهش دی چې مونږ افغانان چې یعنی تقریبا مونږ پیدا شو چې مونږ همیشه په جنگ او جدل کې مونږ په افغانستان کې هیڅکله سوله او آرامي نه لري. آینده زمونږ د دریم نسل هم په جنگ کې غړ شوی دی. نو د امارت اسلامي نه به اس یو مسلمان یو افغان میرمن زما خواهش دی چې دغه نوی نسل آینده دغه خواهشات چې دی خپل شخصي مسلو سره تړلي دي، سبقونه مکتبونه دي په ورته خلاص کې د جنو مان چې کوم خصوصي پانتونه دي بند کړي دي، هغه اخري امید ورته هم به ختم کو. نو آیا دی دا فکر نه کوي چې زمونږ د آینده نسل به سان جامې، ځکه چې مونږ ډاکټرانو ته ضرورت لرو، میرمنو ته، مونږ وساخه استادان ته ضرورت لرو، مونږ ښه نرسان ته ضرورت لرو؟ که دی دغه سیستم همداسې په میرمن باندې تیاره راولي، نو د انسانیت هغه جهالت به مونږ چې پخوا په اسلام کې و هغه دوباره په افغانستان باندې اغیزه کوي. خپل په سعودي عرب کې تاسو اوس ورس وګوري چې هلته میرمنې ټول کارونه کوي، مغه نور اسلامي ملکتونو ته ورشي په پولیټیکنه میرمنې کار کوي. ولې د افغانان میرمنې یوازې خدای نه خاصه د اسلام سره تړلې چې دی بشارګان همیشه د خپل د بل چا د پلمسون باندې قرباني کوي؟ امارت اسلامي نه زمونږ دا خواهش دی چې خپل جنجالونه چې کوم مینس کې دی هغه خپل اول حل کې به خپل لورګانې په ټول په قطر او په نور مملکتونو کې سبقونه ویل، که نور بخانی جنگ سالاران چې په نور افغانانو باندې دروازې د تعلیم تړلې، اوس اولادونه په سفارتخانو کې سفیران دي. همدغه شان دې اولاد دغه هغه مظلوم نجونې چې فعلاً کوم دسترس نه لري، غریبانان دي، هغه ته دغه مکتبونه او فاکولټي اخلاص کې کنه د افغانستان د آینده نسل به خصوصا میرمنې به او نجونې به ډېر تباهي حالت سره ورسیږي. او هغه میرمنې چې کنه فعلاً اوس شاګردانې وي، درې کال هغه تب خپل تبابت د لاسه وکړ، هغه ته به آینده کسي شي یاد شي، او زیاتره فامیل نه به دا کوشش کوي چې د هغې ودونه وکړي، بس به مغه مونږ به بېرته مغه پخواني جاهلیت ته لاړ شو.
ډاکټر سیب یاسمین مانن لتاسو فتانی لتاسو په پښتنه وکم چې د طبي پانتونونو د بیا پرانستلو په ارتباط باندې تاسو څه غواړئ له اوسني حکومت او څه دلایل ورته وړاندې کوئ چې دوی نه مني، یا د اقل دوی که ځواب درکې څه ځواب درکې چې تاسو سره خبرې کوئ؟
باید خوشی ځکه چې موږ خدای پاک هم حق را کړی دی زده کړو، او پیغمبر هم را کړی دی، دین هم را کړی دی، او دا زموږ د ټولنې وړتیا ده. باید تعلیم پرېښودل شي او غوښتنه خواهش و دا خو سړی لاغه چا کوي چې هغه کسان یعنی هر څه وتي، یعنی موږ ته څنګه ووایو له هغو کسانو غوښتنه کوي که نه یې غوښتنې ته هېڅ ضرورت نه څه موږ وایو چې موږ نه غوښتنه کوو، خواهش کوو، زارۍ کوو. نه باید زارې وو، دا زموږ حق دی، د ښځو د ټولنې اړتیا ده، باید راپرېږدی. او موږ خپله که ووایو شخصي له دوی سره ارتباط نه دی نیولی، چې موږ دوی موږ ته دلایل وړاندې خو دوی چې کوم په رسنیو باندې دلایل وړاندې کوي، دوی همیشه وایي چې موږ پریږدو، موږ خبرې روانې کړې دي، موږ به دا زده کړه پریږدو چې نجونې پوهنتونونه به په مخ باندې خلاصوو. خو اما بدبختانه تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي شوي، تقریبا څلور کاله ووته داسې زده کړې داسې تړل شوي دي. وروستیو کې دغه خطبي بخښونه هم پسې وتړل شول، نو دا یو بد وضعیت په سي نسلونه نسلونه له بحران سره مخامخ کوي او راتلونکي نسلونه به ډېر له تباهي سره به مخامخ شي، له ښځې به ماشومان به له مړینې سره مخامخ یعنې ښځې به بېرته هغه وضعیت ته ګرځېدلی لکه څنګه چې ولې تر روغتونونو پورې به ونه رسېدلې، زیاتره به مړې شولې، نو ماشومان به مړه شول. نو دا یو څه وخت کېدلی شي هغو مړینو کچه دا چټه شوې وه، نو اوس به خدای مکه بېرته هغه وضعیت ته ځي. نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید بېرته زر تر زره پورې دا وخت تېرېږي، نو دا نسلونه تباه کېږي، آینده نسل تباه کېږي. نه باید له نسلو سره دغو خلکو سره خیانت وشي، له ښځو سره خیانت وشي، له دې وطن سره نه باید خیانت وشي. زر تر زره باید پرانیست.
بلې، مننه کوم. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو راپورو په اساس باندې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په راپور کې هم ورته اشاره شوې وه، په افغانستان کې د نجونو محصلانو د زده کړو مخنیوي د لامل شوی دی چې د ښځو د مړینو او همدارنګ د ښځو او د ماشومانو د مړینې کچه دوه برابره شي. ریچارډ بنټ اندېښنه ښولې وه چې د افغانستان پر راتلونکو نسلونو باندې دا ناوړه عواقب او اغیزې پرېښودلې شي. د ملګرو ملتو په راپورو کې راغلي دي چې افغانستان په آسیا کې د مور او ماشوم د مړینې په لومړي درجه کې ده، او له هر یو لک زیږونو څخه د زیږون پر مهال باندې شپږ سوه اته دېرش میندې یا مورګانې مري، چې دا په ټول آسیا کې لومړۍ درجه لري. او ورځ تر بلې دغه شمېر زیاتېږي، او اندېښنې دي چې که طالبان لاس په کار نشي او خپل محدودونکو پالیسیو ډاډه ونکړي، نو ممکن د افغانستان نورې میندې او ښځې هم له خطر سره مخ وي او ژوند تباشی او ومری. اغلی ډاکټر یاسمین، ورستی بحث تر اغله دو غواړو دا وپوښتو چې څه کول پکار دي په دغه شرایطو کې چې طالبان کڅام ژمنې کوي چې د نجونو په مخ به دروازې د پانتونو مکتبو خلاصو، مګر ترڅنګ یې لا هم په خپلو سختیو باندې ولاړ دي او له پالیسۍ نه تیریږي. په دغه شرایطو کې باید څه وشي؟ د تاسو سپارښتنې څه دي؟ مهرباني.
بلکل ډیر ښه سوالم کو. اول خو دغه د میرمن د افغانستان د میرمنو حق دی چې هغه نه د خپل د چانه خپل حق واړي، دا د هغه قانوني او اسلامي حق دی چې سبق کوي، فاکولټی ته لاړ شي، خپل درس. لیکن په دې کې هم باید مزویم چې دې کې بهرنۍ کړیانې هم شامل دي، ځکه چې موږ د افغانستان تاریخ ډیر همیشه په جنگ او جدل کې تیر شوی، او هغه کوم قدرتونه چې دي هغه زموږ نه مختلف او په دې اوس په دې حالت کې وباسي. امارت اسلامي ته که دا په کار دي چې دی په خپل دی قوانین ثوابت کې نرمي راولي، کله چې دی دی خوم داس منه کړو چې موږ شپږ میاشتې مکتب خلاصو، تقریبا درې نیم کال وشو د مکتبونو نه واغس دی ولس کرنه نه پسې ټول فاکولټي خصوصي پانتونه ټول بند دی. په دا کله ژمنه کوي چې په دې درېو کال کې چې موږ فاکولټي د نجونو او د میرمنو په مخ خلاصو، درې نیم کال تیر شو. آیا دی دا حق لري چې دی افغانستان د نوي نسل نه د خصوصا د نجونو نه دا حق واخلي چې دی تاسو تعلیم نشي کولی، تاسو طب نشي ویلی، تاسو زراعت نشي ویلی؟ دا د دې حق نه دی، دا د هغه اسلامي قانوني حق دی چې باید درس وي. او په دې کې هم بهرنۍ نړۍ او بل خصوصا د خبردار کړی چې دی دا سخته پالیسی نیولې په افغانستان باندې، بهرنۍ نړۍ د افغانستان سره کوم علاقه نه لري، هغه صرف دغه تلویزیون کې چې کوم شی ورته ګوري هغه دومره وخت نه لري چې د افغانستان د میرمنو او د نجونو باره کې مطالعه وکړي چې دی باندې کوم ستونزې کې. هغه که په امارت اسلامي کله یو برنامه جوړه کړي چې موږ دغه میرمنو په مخ باندې دروازې خلاصې کړي، موږ دغه قانوني ضوابط ته کړي، افغانان میرمنې د اسلامي شرایط سره اوس هم هغه موږ یو کلتوري جامع لرو مکتبونو ته ځي، لیکن د امارت اسلامي زمونږ افغانانو میرمنو ته حق ورنکړي او د خپل بادرانو په دغه اوس دا به د افغانستان د سرنوشت آینده او د افغانستان د تاریخ لپاره بدترین وخت دی. څنګه چې شل کاله مخکې دی هم په دغه دغه شان کارونه کولو به خپل انجامي ګوتو، لیکن متاسفانه دی انده سي دغه شان دي افغانان انجونی په ایره او افغانان په ایره لري، نو دی دغه ز فکر نکوم چې دی به دغه د دې انجام به په خا یو شکل مخ څنګه شو به ما انجام ته تیار شي. لیکن د دینه پیدا وانه خوښونه کې دا وانه قانوني حق دی، دا حق دی بایت واخلي چې د دې تعلیم کوم بوت لري په غرونه کې افغانستان امریکای له شکست له وانه امریکا له دې شکست نه کړنه بل شوروي له دې شکست افغانانو خپل ملیونونه څلور ملیون افغانانو ځان د لاس او کلی به امارت اسلامي د دې نه و چې موږ امریکا ته شو ولا څلور ملیون افغانان شهیدان شوي هغه څه انسانان نو خپل خصوصا باید خپل فارسی کې
تبلیغ وکړي. ډاکټر یاسمین امین، لتاسو ډیره مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وک همدارنګه نور مېمنو ته هم لاند وخت ورکو بیا به سره خدای پامنه وکړو. فتانی لتاب پښتنه وکم، البته په اخر کې څه سپارښتنه کولای څه باید وشي په دغه شرایطو کې چې د تاسو هغه هیلې چې درلودې مو هغه برته راژوندې شي او وکولای شي چې خپل درسونه ته دوام ورکړي؟
ما غوښتنه ما خواهش دا ده چې زړه باید اقدام وسي او زده کړې نجونو په مخ باندې خوښي کې پرېږدي. کانتونونه اول باید ټول پرېږدي، نه باید په هېڅ اړخ کې م دغه شي ښځې نجونې دا حق لري په یوه ټولنه کې، هغه د یوې ټولنې یوه برخه ده او موږ هر څه ته اړتیا لرو، نه یوازې یوې برخې کې بلکې ټولو بخشونو کې موږ ضرورت لرو. کوم څه به دې وسورته نه پېژم نو څه هوای به موږ نه پېژم، ته خو بس دې به خښ یو څه ته شي موږ ضرورت لرو څه څه هڅه زیات خو الحمدلله ته نه دې ځکه چې دې غلطه جبري روان دي ولې دلته نام نه ولې دلته ناروغي ولې هغه چې درملنه دې ته خلکو لاسرسي نه درلود ان تړي رسنه دې نو دې بخښ نه څه دې باید اولې کې باید خلاص شي. موږ غوښتنه لرم چې زړه زړه باید خلاص شي. افغانستان کې زده کړې هم د ښځو په عمر پورې مربوطې دي، ځکه اکثره نجونې چې دي دلته ورته دومره وخت نه ورکړل ټاکلې اندازه یې ورته ټاکلې د دومره وخت پورې تاسو باید زده کړې وکړي. له هغه نه بعد نه یوازې کورنیو موږ ته اجازه نه ورکوي او بل د دوی هم عمر تېرېږي، ځکه ځوند ټول داسې یو قسمه ده چې مشکلات لري او په عمر پورې مربوط په دوی د زده کړو وخت تېرېږي. نور خلک چې راځي هر کال یو نسل کېږي، نو دلته څو نسلونه پکې تباهي سره مخامخ کېږي. نه باید د افغانستان له انډې سره خیانت وسي، نه باید د افغانستان له انډې سره ظلم وسي، نه باید له ښځو سره، نه باید له ماشومانو سره. زر څه زره پورې باید دغه زده کړې ورته خلاص شي، ځکه چې همدا یوازې زده کړې دي چې د افغانستان خلک او هر څوک ژغورلی شي، یو ټولنه ژغورلی شي.
مننه کوم فاطمه جانې، مننه تاسو. اخر کې به لاغلی زرغونه او زلا دی خانم واور چې دوی څه سپارښتنه لري او پام دې سره به بیا پروګرام هم ختميږي. مهرباني. اغلی ورزلا از ماغه که تاسو ته درځي لطفا خپل ورسته سپارښتنه لاوریدونکو یا نورو ملمنو سره شریک کړئ چې پام دې سره بیا پروګرام پای ته ورسو.
بل حتمن ولنه زه به خبر ډیر نه وګورم، امدم د لوی ما چې دا تر شپه ضرورت سبب دی، نو نه باید تاسو په سپهر عنوان سی وی یو راز حتم دا به نه باندې کې موږ کولای شو چې خپل ارمانونه وکړو. نو کدی به شرایط ته تسلیم نشو دا دې موږ په فائدہ ده. سلام تاسو
ډیره مننه کوم زرغونه ورزلا دی خان دی او تی بی ان استود غړي همدارنګه ډاکټر یاسمین امین د نسایی ولادي متخصص او فتانه چې د طب محصل و چې انداز ما حق په دغه پروګرام کې مشترک او طبي خدماتو ته مو د خزو د لاسرسي د ستونزو په ارتباط باندې همدارنګه طبي زده کړو د نجونو د محرومیت په ارتباط مخبل نظر او تحلیل لمو سره شریک همدارنګه تاسو لیدونکو هم مننه چې په دې روزه کې مو دغه پروګرام وکړ تر پای پورې او د دغه ستونزو نه هم خبر شولې. البته باید وایو چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو راپورو په اساس باندې افغانستان په نړۍ کې او په آسیا کې د میندو ماشومانو د مړینې د کچې په لحاظ باندې په اول مقام کې دی او له هر یو لک میرمنو چې زیږون کوي ماشومان زیږوي شپږ سوه اته دېرش مړي، چې دا په آسیا کې اول مقام دی. او د طالبانو د سخت دریځو او پالیسیو په خاطر چې په نجونو او ښځو باندې لګولې دي ورځ تر بلې د ښځو ژوند ته خطر زیاتیږي. تر څنګ یې د بودیجې کمښت هم یوه لویه ستونزه ده چې لا پسې دغه مشکلات زیات کړي دي.